د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د 25 دقیقو بحث لرو چې نوریاس نوری وړاندې کوي. په دې بحث کې له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو په تعامل یا سیاسي اړیکو بحث کیږي. میلمانه به په دې اړه خپل نظر څرګند کړي. اوس توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. طالب چارواکی وایي نن په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخته په ځانمرګي برید کې شپږ تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویندوی خالد زادران ویلي، مخکې تر دې چې انتحاري حمله کوونکی هدف ته ځان ورسوي، د امنیتي ځواکونو له لوري وویشتل شو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړي راپورټر له طالبانو وغوښتل چې ژر تر ژره اعتراض کوونکي ښځې خوشي کړي. طالبانو پرون په کابل کې د ښځو د لاریون مخه ونیوله او یو شمېر اعتراض کوونکي ښځې یې ونیولې. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي، امریکا او طالبان دې د دوحې د موافقې د بشپړ اجرا کېدو لپاره په خپل منځ کې همکاري وکړي. په افغانستان کې پرنجونو د تعلیم د بندیز له دوام سره غنون نجونو آنلاین زده کړو ته مخه کړې ده. په همدې حال کې یو شمېر نجونو له رویټر سره په خبرو کې له سپیس ایکس څخه وغوښتل چې د اوکراین او ایران په څیر دي دوی ته هم د سپوږمکۍ له لارې انټرنیټ مهیا کړي. افغاني سره میاشت ټولنه وایي نن دوشنبه په کابل کې څلور روغتونونو ته اتلس تنه په زړه سوري ماشومان د جراحي عملیاتو او درملنې لپاره معرفي کړي دي. ټاکل شوې ده د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه نن شپه درېمه شل اووره مسابقه وکړي. او د اوکراین پوز په چیرو څلور بیر ساعتونو کې په دونیسک سیمه کې د تودی جګړې خبر ورکړی او ویلی دی روسی ځواکونو په ویجاړ شوي ښار بخموت او افیدیفکا کې تحرکات درلودل.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
جګړه هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو 25 دقیقې بحث ته مو نوري هرکلی کوم. نن په دې بحث کې له نړیوال ټولنې سره د طالبانو د حکومت د سیاسي او ډیپلوماټیک اړیکو پر موضوع خبرې کوو. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې وروستیو کې ویلي چې څوارلس هیوادونو ته خپل ډیپلوماتان استولي او په نور هیوادونو کې د پخواني حکومت ډیپلوماتان له دوی سره اړیکې لري. د مجاهد له دې څرګندونو مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تېره اونۍ وویل چې که حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د نړۍ له ډیرو هیوادونو سره اړیکې اوس رسمي بڼه لري. ښاغلی متقی له ملي راډیو ټلویزیون سره په مرکه کې په دې اړه چې ولې نړیوالو تر اوسه له دې ډډه کړې چې حکومت یې په رسمیت وپیژني، د ځینو لاملونو یادونه وکړه او ویې ویل:
تاسو پوهیږئ نړۍ موږ داسې ګرځېدلې ده لکه یو کور، نزاکتونه ډېر دي او له موږ سره په افغانستان کې تېر شل کاله قریب 50 هیوادونه جنګېدلي دي. هغوی هم چې بېرته مخې ته راځي رامخته کېږي، په تدریج سره ممکن قدم راواخلي او نور هیوادونه به هم څه ملاحظات لري.
که څه هم ښاغلي متقی د دغو ملاحظاتو په اړه نور جزئیات ور نه کړل، خو د طالبانو د سرپرست حکومت له جوړېدو راهیسې د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په شمول د هېواد د ټولو وګړو اساسي حقونو ته درناوی او د یوه ټول ګډونه حکومت جوړېدا د نړیوالې ټولنې له اساسي غوښتنو څخه دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د ځانګړي استازي توماس وست په ګډون د یو شمېر هېوادونو او نړیوالو ټولنو ځانګړي استازي هم هڅه کوي چې د افغانستان مسلې ته د حل یوه لار عمومي، د ښځو د حقونو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو اساسي حقونو ته درناوی، د یو ټول ګډونو حکومت جوړېدا او د افغانانو ترمنځ ملي ډیالوګ د دغو استازو د خبرو اساسي محور جوړوي. د دغو هڅو په ترڅ کې په دې وروستیو کې ویل کېږي د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم لندن ته په وروستي سفر کې د هغه هېواد له یو شمېر چارواکو او په برېټانیا کې میشت له یو شمېر افغان سیاسونو او فعالانو سره خبرې کړې دي. که څه هم په خپله کرزي او برېټانوي چارواکو د دغو خبرو د محتوا په اړه چې پر کومو مسایلو څرخېدي څه نه دي ویلي، خو په لندن کې د افغانستان یو پخوانی ډیپلومات رسنوی ته ویلي چې د کرزي د خبرو محور د طالبانو او د دوی د مخالفو ډلو ترمنځ بین الافغاني مذاکراتو ته د زمینې برابرولو پر مسلې څرخېده. تر دې مخکې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي تېره اونۍ په کابل کې د اروپایي ټولنې له یوې جګپوړي چارواکي سره د کتنې پر مهال هم په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات لپاره پر ملي ډیالوګ ټینګار کړی و.
دیخ پرونه تمو دو میلمان را بللی دی ده سیاسی چارو شنون که بشیر زرمست او ده سیاسی چارو پو او ده ملی محور گوند رهبری غړی محمود حنیف علی کوزی زرمست لمړی به تاسو ته درشو ده طالبانو ده چارواکو پتیره ده طالبانو ده بهرنیو چارو ده سرپرست وزیر دغه څرګندونه چې وای کته هم نړیوالو تر اوسه د دوی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی خو د دوی اړی کله نړیوالو سره رسمي بڼه لري د نړی یو شمیر هیوادونو سره د طالبانو دغه اړی کی یا برعکس طالبانو سره د یو شمیر هیوادونو ډیپلوماټیک تعامل د نړیوالو ډیپلوماټیکو اصول لمخې تاسو څه ډول تعریفولای شئ
سلامونه تاسو ته تخنیکی همکارانو ته او د آزادۍ رادیو اوریدونکو ته ګورئ ما مخکې څو ځله دا خبره کړې ده چې نړیوال غواړي چې د افغانستان سره تعامل وکړي لیکن دلته داسې ملاحظات لکه متقصب چې ورته اشاره وکړه دلته داسې ملاحظات وجود لري چې هغه ډېر لوی دي که څه هم په افغاني معاشره کې هغه ته دومره اهمیت نه ورکول کېږي لیکن په لویدیځ کې دا یو ډېر لوی شی دی چې هغه بشري حقوق دي خصوصا د خزو بشری حقوق د جنو د مکتب حقوق او د کار حقوق نو کله چې اساسي بشری حقوق پایمال کیږي نو دا په بلمری ټولنه کې په یونایټډ نیشن کې په هغه بشری حقوق باندې چې کنوینشنونه جوړ شوي دي لکه ICCPR د خزو حقوق سیډو چې ورته وي داسې نور کنوینشنونه دي چې دا سره په ټکر کې کیږي او هغه بیا خپل زمينه د تمسایدي چې یو هواد پر رسمیت ونه پیژندل شي نو کچیرته یو لوی اساسي بشري حقوق د خپلو لاندې کیږي نو دلته خپل یو خند منفرازي چې هغه حکومت پر رسمیت ونه شي پیژندل کچیرته دوی دا کارو کی چې یو حکومت چې بشري حقوق د خپلو لاندې کړي پر رسمیت ونه پیژندل شي نو دلته خپل دوی ته مشکلات جوړيږي پټاکنو کې دلته بیا خلک ته رائے نه ورکي او دا سي ډېر نورې مسلې دي او دا هم یو واضح خبره ده چې د تعامل نشي د ښانی لیدل کیږي د بشري حقوقو لپاره د بشري پرست لپاره کڅوړې افغانستان ته په دوامداره توګه روان دي ډیپلوماټیکي اړیکې ټینګې شوې دي او دا خو زه فکر کوم چې په یو نیک پالمنې موږ منلی شو چې د ډیپلوماټان څورلس مملکتونو راتللي دي او کچیرته طالبان هم لږ د زغم نه کار واخلي لږ د تحمل او تعامل نه کار واخلي د ښځو حقوق مراد کړي ښوونځي پرانیزي نو ان شاء الله چې پر رسمیت به هم پیژندل شي او د افغانستان د حقوق د مشکلات به راکم شي
من نظر مصحب محمود حنیف علی کوزی تاسو څه پکې وایي د متقید دغه څرګندونو په باب
سلامونه تاسو ته او تاسو ټول اوریدونکو ته د افغانستان موضوع د سیاسي موضوع موس دی او د سیاسي حساس وخت کې قرار لري چې کچیرته طالبان چې په دا کوم مسیر روان دي په کوم تګلارې روان دي شنن کې ټول په نظر دی چې کچیرته طالبان لکه انتاب او نخي نړۍ سره او خپل ملت وګونیسي نو دا حالات ډیر زیات دوران طرف ته لای شي او ډیر احتمال شته چې یو بل نورین ته لار هواره کی نو د دې وجنه د طالبانو پر رسمیت پیژندل لپاره ډیر زیات لکه زرمسب چورته اشاره او کوله ډیر زیات خاندونه وجود لري چې د تعلیم د خوندیو د پونتونو د انجنونو لپاره په مخ دروازې تړل همدارنګه د یو حکومت سرګنواله تر اوسه پورې معلوم نه ده چې مثال د افغانستان چې اوس حاکم نظام د سرګنواله د شي د شهید دیکتاتوري د دیموکراسي د اني هیڅ ډول داسې په یو سیستم کې کې بیت چې حکومتونه وجود لري د خلکو د ملت په مشروعیت باندې راځي د طالب حکومت په هیڅ ډول داسې یو د ملت مشروعیت لخوانه نه ده تاکل شوی نو خصوصا په غربي نړۍ کې ملت لپاره ک دوی په رسمیت پیژني نو دا ډېر مهم مسایل دي چې دوی باید خپل خلکو ته قناعت ورکړي چې دا طالبان منګولي په رسمیت پیژندو نو تومره غټ مسائل چې وجود ولري همدارنګه مېرمنو ته د کار اجازه نه ساده د دې نه علاوه ډېر داسې پیښې کیږي چې طالبان یې په رسمي مسولیت نه اخلي خو هغه ناصر چې په طالبانو کې دی لکه دوی عمومي اف اعلان کړي خو دغه باوجود هم ډېر پخوانی د ملي ځواکونه چې وو د پخوانی جمهوریت هغه ټارګټ کیږي هغه په نخښه کیږي رسنۍ باندې ډېر زیات د بیان په ازادۍ باندې ډېر زیات قیدات دي. حتی دوی که تاسو اورېدلي دوی یو مشر د ښاغلي نظام احمد په نوم باندې چې د لوړو زده کړو وزیر هم ده څه موده وړاندې ویل که چېرته نظام څوک تخریبوي په خوله باندې هم هدف یې دا ده که څوک نیوکه هم کوي نو دا واجب القتل ده. نو دغسې سخت بیانونه په نورو نړۍ ته ډېر حیرانوونکي دي که چې یوویشتمه پېړۍ کې څنګه داسې نظامونه وجود ولري.
الکوزه صاحب مننه. زرما صاحب تاسو په خپلو خبرو کې مخکې ورته اشاره وکړه چې تر اوسه پورې طالبانو حکومت هغه ډیپلوماتیک نړیوال نورمونه نه دي پوره کړي چې نړیوالې په رسمیت وپېژني. خو د طالبانو چارواکي څو هیوادونو سره چې دوی اړیکې ټینګې کړې دي او خپل ډیپلوماتان یې راستولي دا په ډیپلوماتیک ډګر کې د ځان لپاره بریا بولي، آیا دا بریا ګڼل کېدای شي؟
بریا لیکن په کومه کچه باندې؟ په دوه کلو کې ته صرف دومره بریا راوړې نو ته فکر وکړه چې په ټولو هیوادونو کې په رسمیت پیژندل کېږي او یو عام اور منې اړیکې پیل کړي لکه پاکستان یا ایران یا مثلا نور هیوادونه چې لري، نو دا به تا څو کاله ونیسي. نو بریا خو یو کچه لري، یو سرعت، یو سپیډ لري، یو لمټ لري کنه. دا خو زه فکر کوم چې ډېره خلاره تو ډېره په خلاره روانه ده.
خو زرما صاحب مخکې متقی البته په دغه مرکه کې ویلي دي چې موږ په افغانستان کې له 500 زیاتو هیوادونو سره جنګیدلی او د دوی لپاره هم دا ډیره ګرانه وي چې اوس د دوی حکومت ډیر ژر پر رسمیت وپیژني. څه فکر کوي چې آیا دا هیوادونه وخت ته اړتیا لري او که طالبان باید په خپلو هغو دریځونو کې چې د ښځو، نجونو او دغه راز د ټولنې د نورو قشرونو په وړاندې سخت محدودیتونه لګولي په هغو کې بدلون راوړي چې نړیوالې وکولی شي پر رسمیت وپیژني؟
بلې، وګوره، ما په اولو مصاحبو کې تقریبا دوه کاله دغه رسمیت تیر شو، ما ویلي دي چې لویدیز هیوادونه یو په یو ونشي کولای چې طالبان په رسمیت وپیژني، ځکه دوی دلته داسې پروپاګندې کړي دي چې طالبان تروریست دي، دا دي هغه دي، او اوس یو په یو هغوی په رسمیت وپیژني. نو دا هم د امکان نه لري چې یو په یو دوی کار وکړي. لیکن په عین حال کې طالبانو باید چې زمینه ورته مساعده کړې وای چې هغوی د خپل هیوادوالو ته قناعت ورکړی وای چې دا په دې وجه باندې موږ طالبان په رسمیت وپیژنل، دوی ځای په تور لیست کې نشته، دوی ځای په تروریستي کارونه کې لاس نه لري او بشري حقوق هم ټول مراعات کړي دي. لیکن دوی هغه لوی خنډ د ټولو نه دلته همدغه دی چې بشري حقوق دي. د ښځو حقوق په لویدیز هیوادونو کې تر ډېر لوی شاره د سړیو نه دلته د ښځو حقوق ډېر دي. په کچېر مثلا د ټولو انسانانو لپاره چې د تعلیم حق دی، دا یو ډېر بیسیک او ډېر یو ابتدایي حق دی چې هغه د چانه اخیستل کېږي. نو دلته خو ته خپل هغوی ته خنډ جوړی چې تاسو په رسمیت ونه پېژني. په داسې حال کې چې ته هغوی ته خنډ جوړی د رسمیت غوښتنه هم ته کوې، نو زه فکر کوم چې دا به صحیح کار نه وي. که چېرته په دې دوه کلونو کې دوی ښوونځي خلاص کړي وي، بشري حقوق هم ټول مراعات کړي وي، ډېرې مراعات کړي دي، لیکن اساسي حقوق ښوونځي دي او د کار زمینه ده. نو دا دوه چې ته بیا داسې نه ده چې یو لسو کسو لپاره تا دا نه مراعت کړي یو حقوق دي پرې اخیستي. دا د افغانستان که څلوېښت میلیونه نفوس وي، نو تقریبا 21 میلیونه یې ښځې دي. د 21 میلیونو انسانانو حقوق چې پیمال شي، نو دلته خو نړۍ ته سره بیا تعامل او تحمل نه شي کولی.
مننه. الکوزه صاحب، د نړیوالو فشارونه دوام لري چې طالبان خپل هغه دریز بدل کړي، سخت دریز په تېره بیا د ښځو، نجونو د زده کړې او کار په وړاندې. په دې برخه کې هڅې روانې دي او دغه راز داسې هڅې هم تیزې شوې دي چې طالبان دې ته غاړه کېږدي چې په حکومت کې نور ډلې یا نور د ټولنې قشرونه هم شامل کړي. ځکه پر طالبانو یو انتقاد دا دی چې وایي د خپلې ډلې مشران یا غړي یې ټول هغه مهمې څوکۍ یا مهم پوستونه په اختیار کې لري. دغه منډې تړلې چې د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو ځانګړي استازي کوي یا مثلا د اروپایي ټولنې استازي، د ملګرو ملتونو استازي، آیا فکر کوي چې دا به کومه نتیجه ورکړي؟ په وروستیو کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم لکه څنګه چې مخکې یادونه مو وکړله لندن ته تللی و او داسې ویل کېده چې د هم د یو شمېر افغانانو سره پر همدې موضوع باندې خبرې کړي چې څه ډول کېدای شي د افغانانو ترمنځ یو ملي ډیالوګ ته لاره پرانستل شي.
دا چې پایله به ولري او ګنه لري، دا ډېرې په طالبانو پورې اړه لري، ځکه چې طالبان دي چې تر اوسه پورې نړۍ سره هم افغانانو سره په ډېرو مسایلو کې درسته تعامل نه ده کړی. دوی خپل دریځ نه دی اوښتي، لکه مخکې چې زرمه صاحب ورته اشاره وکوله، هغه بنیادي د بشر حقوقو، د میرمن حقوق، دا دوی نقص کړی دي او دی هیڅ ډول انتاب نخې پدې کې. نو دا ډیره پدې پورې اړه لري موږ ته چې څومره معلومات ده د پردې تر شا نړۍ کوشش کوي، د نړۍ ډیپلوماتان، د غربي نړۍ، د نورو د لکه سیمې هیوادونه، ترکیه شوه، نور شو، دوی دې کوشش کوي چې طالبان دې ته قانع کړي چې دغه مسایل، دغه خنډونه چې د افغانستان په رسمیت پیژندل په مخکې واقع دي، نو دا ډېر په طالبانو پورې اړه لري. د یو داسې یو حکومت جوړول چې ټول شموله حکومت دي، په دې معنا چې د نور اقشارو د افغانستان په ملت کې نور اقشار دین پکې ځای ولري. اوس خو دې کې شک نشته چې لکه څنګه چې تاسو ورته یادونه وکوله، مطلق طالب شاهي ده، د طالب مطلق قدرت انحصار ده، بل چاته ونه غوږ نیسي، نه چاته پکې وخت ورکوي. نو دغه مسایل دي چې په خپل ځنه پیغام چې طالبان مشرتابه په کوم دلیل وي چې دنیا به دوی په رسمیت وژني، یا ځینې وخت چې موږ ټول شرایط پوره کړی دي، خو دا هغه شی نه دی چې دنیا ته نشي تیرېدلی، او نه به د افغانستان ملت تر څو پورې چې دغه دوی هغه بنیادي حقوق ورکړل شوي نه وي، په دې برخه کې طالبانو ملاتړ وکړي یا د طالبانو ته مشروعیت ورکړي. په یو بل موضوع ته چې غواړم اشاره وکړم چې د طالبانو ډېر داسې په مشرتابه کې خلق ساده چې اشخاص په ساده چې غوډي په ډیرو مسایلو کې په دې هم نظر دي، دوی د انجینر تعلیم غواړي، دوی غواړي چې کار هم وکړي، دوی غواړي چې د افغانستان د ځینې ملي ارزښتونو چې تلک ملي بیرغ شو دې تم قایل دي. خو په خپل د طالبانو مشر چې د دوی امیر المؤمنین ده، د څه ویل کېږي چې د دوی لخوانه په دغه موضوعاتو کې تر څو وی سنگر نیول شوی ده، دغه نور مشران چې دی لکه خلیفه حقانی شو، د کورنۍ چار وزیر شو، یا نسقانی شو، یا ملا برادر شو، یا ځینې نور دغه دي، دوی تر اوسه په دې باندې نه دي توانېدلي چې هغه خپل هغه امیر المؤمنین یا مشر دې ته راضي کړي چې دنیا سره هم افغانان سره یو مشترک ژبه پیدا کړي.
بله مننه زرما صاحب. د الکوزي صاحب د خبرو داس څرګندېږي چې د طالبانو په منځ کې هم په دې اړه اختلافات کورته وایو شته ده. د ښځو نجونو د زده کړې او کار په برخه کې د غراز د ټولګډونو حکومت، د ملي ډیالوګ او داسې نورو کراش دې موضوع ته چې نړیوال ډیر تاکید پم دی باندې کوي چې باید طالبان په خپل دریس کې بدلون راولي. په تیر بیا لکه څنګه چې موږ ویلې، د افغانانو ترمنځ یو ملي ډیالوګ ته باید لار پرانیزي او دې ته باید غاړه کېږدي. خو کراشو دې خبرې ته چې کچېرې دغه اختلافات هم وي د دوی ترمنځ، آیا د ملي ډیالوګ رامنځته کېدل امکان لري؟ او کچېرې رامنځته شي، د طالبانو په مخ کې به د نورو افغانانو استازیتوب څوک کوي؟
فکر نه کوم چې داسې په لنډو به ملي ډیالوګ ته زمینه مساعده شي، لیکن هغه چې کرزی صاحب زی لیدنې کوي او غواړي چې مثلا د افغانانو ترمنځ د ملي ډیالوګ ته لارې هوارې کړي، دا یو مهم ګام دی. او دا فکر م کوم کنه چې کله چې یو پخانی ولسمشر د افغانستان څخه راوځي چې د طالبانو د نظر بندۍ لاندې وي، او بیا هغه راځي په لیدنې هوادونو کې دلته میټینګونه کوي، د پاچا سره ګوري، د برتانیې د پاچا سره لیدنه د سیاسانه نه ده، نه دا پټه پات کېږي. نو زه فکر نه کوم چې کرزی به دا کارونه پټ کړي. نو حتمن زه فکر کوم چې د دې سره به د طالبانو مشوره وي، او زه فکر کوم چې دا ډیپلوماټیکو اړیکو لپاره یا د ملي اجماع لپاره یو مهم ګام. او که چېرته مثلا طالبان دې ته قایل شي چې نورو ګوندونو ته یا نورو سیاستوالو ته په خپل منځ کې ځای ورکي، یا هغه پروفیشنل خلک چې مسلکي خلک دي، د کار وړ خلک دي، هغه راولي، نو دا به یو ډېر مهم ګام وي د ملي اجماع لپاره. لیکن بیا هم دې ته ضرورت شته چې د ښځو مکتبونه پرانستل شي، د ښځو ته د کار زمینه مساعده شي، تر څو دوی په رسمیت وپیژندل شي، تر څو پورې چې بشري حقوق پایمالیږي. او په دې کچه باندې چې هغه زښت ډېر دی، نو د فکر نه کوم چې یو هېواد دوی په رسمیت وپیژني.
مننه نظر مصب.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولسه شپږنوي، او د سهار له وو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.
الکوزه سپ تاسو څوی دغه د ملي اجماع چې د افغانانو ترمنځ باید رامنځته شي په تیرو شلو کلونو کې هم ډېرې هڅې وشولې خو ملي اجماع رامنځته نه شوله، پخوانی نظام نسکور شو، ړنګ شو، میراث بیا هم پاتې ده، دا موضوع بیا هم هغه دوام لري. له مختلفو لورو نه دا خبره راپورته کیږي چې باید د افغانانو ترمنځ خو د کوم افغانانو ترمنځ
ګوري مخ وړاندې که چېرته واقعا همزو او یو داسې افغانستان په طرف ځو چې هغه کې امنیت وي، سوله وي، سوکالی وي، من د حاکم نظام باید ملي ډایالوګ ته، خبرو اترو ته لار هواره کړي. پوری افغانستان د سند چې یوازې مغړل ټپلې پکې وي، جوړواکي وو، فاسد چارواکي وو، نور ملت کې نور څوک نشته.
خو الکوزیسه په تیر شلو کلونو کې دغه فرصت یا چانس درلوده، دیموکراسي راغلې وه، غرب تر شا ولاړو، هم په زور او هم په زرو باندې دغه دیموکراسي ملاتړ کاوه. په دې شلو کلونو کې ولې پخانه شو دا دیموکراسي؟
په تیر شلو کلونو کې یو خو سو خبرې وې چې باید ورته اشاره وکړم. یو خدای وو چې د جنگ حالات وو او جنگ حالات د سینې چې ولسواکي لپاره په سمته توګه کار وسی او ورته لار هواره سي. بل دا و چې غربیانو کومه دیموکراسي راوستله هغه زمونږ ارزښتونو سره په ټکر کې و. هغه خلک مخته کړی وو چې هغه فاسد وو، هغه زورواکي وو، هغه د خلکو لاسونه د خلکو په وینو باندې سره وو. یعنی غرب متاسفانه داسې خلک مخته نه کړل، داسې خلک را مخته کړل چې هغه د ملت د ارزښتونو سره، د ملت ګټو سره مستقیما په ټکر کې وو. هغه خلک چې سم خلک وو، هغه خلک چې ولس روان باید باور کړی وای، هغه خلک چې د اعتبار وړ وو، چې فساد کې لاس نه وو، قتل او قتال کې لاس نه وو، د خلکو ته په د جمهوریت په وخت کې هیڅ وخت ورنه کړی.
الکوزای صاحب، یو څوک چې په عملاً کارونه کې خلک څه ډول وپیژني، هغه خلکو چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې رامخته شوي د سیاست په ډګر کې لوړې یا وړې چوکۍ درلودلې، دوی په ټولنې ته ځان وښوده، هغوی چې څنګ ته شوي وو هغه خلک نه پیژني، په هغو باندې خلک څنګه باور وکړي؟ او هغه څه رقم تاسو معلومولی شئ چې دغه سپېڅلي خلک دي، پاک خلک دي، له وطن سره مینه لري او ملي ګټو ته کار کوي. یوازې په ویناو باندې خو موږ بسنه نشو کولی، ویناو ډیر وشول، اما په عمل کې و خودل شو چې وینا او عمل ډیر سره توپیر لري.
او کیدې شي د اساس خبره تاییدوم چې کیدې شي دغه یو ډیر غټ د افغانانو په تفاوتي کیدې شي د افغانانو د ډیر ګران تمامي چې دومره ډیر غټ پور او توان پرې کوي، ځکه چې کچته افغانان به تفاوت پاتې نشي او دوی منځ سي او واقعا داسې سیاست رامنځته کی چې هغه د خلکو خدمت دي، خلکو ته ګټې، نو د افغانستان موضوع به د تل لپاره حل سي. موږ د ملي محور د حزب حیث باندې د ملي ډایالوګ لپاره موږ هلې ځلې شروع کړې دي چې دغه خلک چې هغه کډرونه دي، روحانین دي، علما دي، روشن فکر دي، په بهر کې دي، په ډاسپرا کې اوسېږي او په داخل په افغانستان کې دي، د دوی لپاره داسې زمينه مساعده کو چې دوی ریسي دوی رامنځته شي، د دې خپل ملت د سرنوشت په باره کې وغږیږي او د سي خلک رامنځته کی چې هغه سالم خلکی، هغه د فکر خلکی، هغه په دې باورې چې بیت مون سیاست یعنی خپل خلکو ته خدمت کول، مشري یعنی خپل خلکو سره مشکلات حلول. نو دغه خل وجود لري په افغانستان کې، وجود لري، دې ته فرصت نه ورکړ شوی ده. نو زما د ټولو هغه اشخاصو نه چې په سیاست کې دلچسپي لري، دوی د رامنځته شي، دوی د خاموش نه پاتې کیږي، دوی د بي تفاوت نه پاتې کیږي، هیڅ بهرنیان نه راځي چې د افغانستان مسایل حل کړي، بیرته به افغانان په خپل د خپل مسایل حلي. تر څو چې دغه فکر افغانان ته نه پیدا شوی، د افغانستان ستونزې به دوام کوي، هغه مغرضه خلک چې د سیاست نه سوء استفاده کوي به رامخته کیږي او افغانستان به نور هم بحران طرف ته بیږي.
مننه الکوزی صاحب. زرما صاحب، تاسو څه پکې وایئ؟ د الکوزی صاحب له خبرونه معلومیږي چې نوی سپېڅلي په وطن مین د ملي ګټو لپاره متحد کسان باید په نښه شي، هغوی باید سره راټول شي، مشجن شي، او که چېرې هغه په پخوانیو څیرو باندې بیا هم پانګونه کیږي، نه د افغانستان ولس مني او نه هم نور اړخونه. څه فکر کوي چې د همدې لپاره منډې ترلې روانې دي چې کچېرې دغسې یو ډل رامنځته شي چې هغه هم د افغان ولس لپاره د منلو وړ وي، د طالبانو لپاره هم د منلو وړ وي، چې ورسره کینی خبرې کوي او هم د نړیوالې ټولنې لپاره دا ممکنه ده؟
زه فکر نه کوم چې د دې لپاره به منډې ترلې روانې وي، خو باید چې دا خپل رامنځته شي، ځکه چې دا کوم خلک چې ګرځي دا خو خپل هماغه په فساد کې ښکېل خلک دي. او الکوزی صاحب د خبرو په تایید باندې، که چېرته د افغانستان عام خلک، پاک خلک او کډرونه پخپل پخپل کورونو کې ناشتي او بے تفاوتی کوي، نو بیا خو به همدغه مفسدین بیا منسجم کیږي او دوی ته بیا قدرت لاسته ورځي یا په جګړه پیل کړي. که چېرته دوی بے تفاوتی ونه کی رامنځته شي، منسجم شي او د یو چتر لاندې راشي، او زه فکر نه کوم چې طالبان هم د دوی سره کوم حساسیت ولري. د طالبانو جګړه خو د مفسدینو سره ده، د غاصبینو د رشوت خورو سره ده. نو هغه خلک چې پاک دي او کدرونه دي او وطن ته ژمن خلک دي، وطن پرست دي، دې سره خو زه فکر نه کوم چې هیڅوک هم سره حساسیت وښودلی شي. او دوی ته په کار ده چې خلکو ته چې د همدغسې په یو پلاتفارم کې لکه ملي محور چې ورته برابر کړی دی یا بلي دا ټول شي، او د افغانستان د خلکو لپاره کوشش وکړي، لابیانې وکړي، بهرنیو سره خبرې وکړي، د طالبانو سره ډایلاګونه وکړي، تر څو د افغانستان دغه روان کړکېچ چې د درې څلوېښت کلونو را په دې خوا را روان دی، دې ته د پای ټکه کېږي. او که نه نو هماغه خانه حساب روانې نن دوی په قدرت کې دي، سبا به بیا هو دي په قدرت کې، بیا به دوی سره بیا جنگي کې، بیا به هو دي قدرت تر شي. دا خو موږ تاسو ولې دلته دا ووم ځل دې شي کې، نو په کار ده چې عام افغانان سره راټول شي او به تفاوت په پاتو شي.
بله، مننه زرمه صاحب. الکوزه سوي او ورسته پښتنه او لنډ ځواب راکړي. ډیر وخت نه لري یو دقیقه ونې مدقه. که طالبان خپل دریز بدل نه کړي، فکر کوي چې نړیوال د خپل فشارونو د زیاتولو لپاره نور کوم وسیلې لري؟
زه فکر کوم چې طالبان د خپل تګلارې بدل نه کړي او په همدغه رقم چې روان دي، د څلوېښت میلیونه انسانانو حقوق تر پښو لاندې کوي، بشري حقوق تر پښو لاندې کوي، نړۍ سره تعامل نه کوي، خپل ملت مشروعیت نه اخلي، ملت ته غوږ نه نیسي، نو دې کې شک نشته چې د ملت حوصله به ورسره کړو، دغه صبر کاسه به ډکیږي، ورته نړیوال هم خپل ستراتیژیکي ګټې لري. که چېرته دغه ستراتیژي د غربیانو بدله شوه، دغه د داعش نوم چې دغه ورځ پر ورځ دغه نن په کابل کې چاودنې شوی دي، دغه بیرته پیاوړی شي، بیا به یو دې ته فرصت برابر شي چې غربیان بیا یو بهانه جوړ کړي، د داعش په نوم یا په نور نومونو باندې به بیرته افغانستان باندې یو ځل بیا درغل وشي، بیا به یو کورنی جنگ ته لاره هواره شي، بیا به افغانستان افغانان بیا به د دین یو ستر نورین ته ولیږي او بل بدبختۍ ته سره مخامخ شي. نو ډېر مهمه ده چې طالبان د خپل په دغه وخت د خپل تاریخي مسؤلیت وپیژني او خلکو ته وګوني چې خپل
مننه کور ودان. د سیاسي چارو شنونکي بشیر زرمست او د سیاسي چارو پو او د ملي محور ګوند رهبری غړی محمود حنیف الکوزی چې په دې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ. نن مو په بحث کې لري نړیوال ټولنې سره د طالبانو د حکومت د سیاسي او ډیپلوماټیکو اړیکو موضوع وڅېړله. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم.
غم کے شادمان لکھ گل د پریشان پوخ زدیار زدیار پدر تو غم کے شادمان لکھ گل د پریشان پوخ خلدار لکھ گل د پریشان پوخ ka